السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې نن سټېشن بده د خبرګولی یا جوزا څلورويشتمه د جون میاشتې څوارلسمه خبرونه په خبرونو پیلوو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې دا مهال څلورويشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه ادارې ویلي چې دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نوروګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نښترو او ځنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی یې د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نوروګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې دغه راز اور لګېدلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه پیل کړه. د زیمبابوې د پلازمینې حرارې میدان کې د نننۍ لوبې په چیا ټاس افغانستان وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي د دې مسابقې لپاره هر ډول چمتووالی لري. افغانستان خپلې تیرې دوې شل اوره او درې پنځوس اوره لوبې له دغه هېواده ګټلې دي. د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وسلواله نښته کې د تاجکستان یو سرتیری وژل شوی. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي ډزې لومړی د تاجکستان له خاورې نن سهار پیل شوې. د قرغیزي چارواکو په خبره د دوی سرحدي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د تاجکستان پر لوري ډزې پیل کړې. خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویلي. د تاجکستان چارواکو لا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ازادي راډیو تاجکستاني څنګه د محلي سرچینې په حواله خبر ورکړی چې د تاجکستان یو سرحدي سرتیری وژل شوی. اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین د سیبیریدونسک ښار پر ډیرو برخو ولکه چنګه کړي. خو دغه ختیځ ښار په لورو پرتو سیمو کې سخت جګړې روان دي. په همدې حال کې کیف د عصري وسلو لپاره خپل احساساتي غوښتنه بیا تکرار کړه چې په مرسته یې وکولی سي په اروپا کې تر ټولو سخت جګړې په وړاندې مقابله وکړي. د اوکراین د دفاع وزارت ویان الکساندر موتوزیانیک پرون ویلي چې روسیې په سیبیریدونسک کې زیات پلونه ویجاړ کړي خو لا هم کوڅه پر کوڅه جګړه روانه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایل تفصیل اوریدلای شئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري مرستیاله په افغانستان کې ده او دا وری د شوزو او نجونو په اړه څرګندونه کړي.
اغلی کلیمنس چې روانهونه د یک شنبه په ورځ افغانستان ته سفر کړي پر خپل ټویټر لیکلي میلیونونه افغان مېرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي.
یو ور بیا د نورستان په یو ځنګل کې اور لګېدلی.
ناتیاو پورې کسان ورغلی دي مرکولو ته دقیقه خو نه شو ویلی دسې ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
لوګر کې خلک د اوبو له کموالي کړېږي.
کوی موږ یو سل متره ویلی سل متره کې موږ اوبه نه راکوي هغه چې دا کې دوه بوشکې درې بوشکې.
نن د مور ملي ورځ ده.
خدای غواړم چې ماته د ښه موتو توانایي راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر زیاتو سیمو ولکه چینګه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خپرونه کې خپرو. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاریخ پرونی دراپورونو برخې ته ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیالي کلی کلیمنس افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د نجونو د زده کړې پر موضوع ټینګار وکړ. هغه ویلي اړتیا ده چې په میلیونونو افغان نجونې په ټولنه کې مشارکت ولري او رهبری وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په خپل ټویټر کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي چې لویه برخه یې نجونې دي. دا هم په دې اړه تفصیل
دا چې د څو میاشتو راهیسې زه ښوونځي ته نه یم تللی ډېر زیات خفه یم.
د لسم ټولګي زده کوونکي پښتنه په خپل خونځي پسې خپه ده. خو وایي لا هم تمه لري چې واکمن نظام یعنی طالبان به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د لوړو زده کړو هیلې درلوده او د یوې ښې دندې درلودلې ارمانو.
زما مور خپه، زما پلار خپه، زما کورنۍ خپه ځکه چې زه درس نه وایم، راتلونکی نه لرم. زه خو تلویزیون سرم، ریډیو سرم، خبرونه سرم ترسو دا خبر پکې بس خورم چې د انجونو مکتبونه په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ خلاص شوی او کولای شي خپل درس ووي. زه غواړم درس ووایم، زه غواړم مکتب ووایم، زه غواړم پنتون ووایم، زه غواړم خپل هیواد ته خدمت وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځیو له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو لا هم په دې اړه د طالبانو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار مرستیالې کیلی کلیمنټس هم ویلي چې په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډیری نجونې دي. هغه کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلی دي: میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمینه برابره شي. ما نن په هرات کې دغه پوتنشل تر ډېره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله منې دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم زرګونه هغه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې، له دندو راګرځول شوي او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیچسیار تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو عالي کمشنرۍ له دې وړاندې غږ کړی و چې د ژمي له رسېدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سکه لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارد ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د دوی د تعریف له مخې د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کېدو وروسته به نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي، خو لا معلومه نه ده چې دا کار به کله وکړي.
په راپور کې مو وردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیالې افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ. کیلی کلیمنس ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري. د میدان شار له پخواني ښاروالي ظریفي غفري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه: د نړیوالو له دومره غوښتنو سره سره د ښځو او نجونو مشارکت ته ولې پام نه کیږي؟
افغان میرمنې په ټولو برخو کې مساویانه مشارکت ته اړتیا لري، ځکه چې د وطن د هر درد او هر بلا مساویانه ووایو نو شاید هغو میرمنو په اړه چې هغوی قیمت یې ډیر پرې کړي ظلم به مو کړی وي، ځکه چې میرمنې د هرې ناخوالې تر ټولو ډیره قربانی وی او ډیر قیمت پرې کوي. نو کله چې قیمتونه مونږ ډیر پرې کوو د هغو ناخوالو او هغو بدبختیو چې هیڅ برخه یې نه یو، طبیعي دی مشارکت ته کله چې خبره راځي په خو برخو کې هغه کې زمونږ حق دی. دا چې پام ورته نه کیږي شاید دوه دلایل وي. زما په نظر یو دلیل یې دا دی چې طالبان لا تر اوسه هم رهبری کې د پیداره او په مدیریت کې نه پوهیږي او دوی لا تر اوسه هم په هماغه بیس کوالیفیکیشن ملایزم دی نو چې ملا اوسیږي تر ټولو او جهاد کې د برخه اخیستی وي تر ټولو د دوی د جهاد خبره کوم دی کې د برخه اخیستی وي تر ټولو ډیر سهم لري او میرمنې خو لا تر اوسه په هیڅ جګړه کې برخه نه دی اخیستی. د میرمنو د مشارکت لپاره بستر طبیعي دی چې په ټوله کې یو اساسي قانون دی. کله چې اساسي قانون موجود نه وي د مشارکت لپاره هغه دلایل او هغه هم نه را جوړي. د وطن راتلونکي لپاره یعنی هیلې مې ډېرې کمزوري کیږي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو مخکې ویلي و چې حتی په خپله کابینه کې به هم ښځو ته ونډه ورکوي، خو وروسته یې خپل بیان بدل کړ. اوس حتی پر ټیټو څوکیو هم ښځې نه دي ګمارل شوي. دا ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
د طالبانو ډیری وادي که فیصدي تراشو لا تر اوسه د خپل وادو 95% یې هم نه دي برابر پوره کړي. ها 95% چې ویل چې موږ په ټول افغانستان باندې واک ولرو هغه دی عملی کړی، خو نور تر دې پورته نه یو فنکشن بل دولت شته، نه سیاسي بستر شته، نه سیاسي تګلاره لرلید، هیڅ هم نشته لا تر اوسه. نو طبیعي ده چې په دغسې یو وضعیت کې په ټوله معنا نه یوازې د ښځې، د ټولنې د ټولو ګډونوالو حقونه په ټوله معنا تر پښو لاندې دی او نه ورکول کیږي. او بیا پاتې شو چې د میرمنو ګډون په حکومت کې او په لوړو او ټیټو څوکیو کې، دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم که دغه شی دوام کوي، که دغه ستونزو ته حل لارې نه لټول کیږي او حلیږي نه، نو دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم د افغانستان سوکالۍ، د افغانستان آبادۍ او د افغانستان آرامۍ ته ژمن نه دي. دوی لا هم غواړي ناخوالو ته لمن ووهل شي، او که چیرې برعکس دي، حتی یوه اندازه باور هم دوی سره شتون ولري، نو دوی به د میرمنو ګډون لپاره ډیر واضح به سر جوړوي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري و چې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د مرستیالې د تازه څرګندونو په اړه خبرې کولې. کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د نوروګرام ولسوالۍ اړوند تین درې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلی دی. ولسونې پر درېیم ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤولان د دې نوې اور لګېدنې په اړه څه نه وایي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درې چې د کونړچپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکې پولې لري، د نختارو او زنغوزۍ ځنګل کې دوه ورځې کېږي چې اور بل او لمبې پورته کېږي. د سیمې اوسیدونکي وایي نن نږدې سل تنه ځوانان د لګېدلي اور مهارولو او وژلو لپاره لیږلي دي. قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته وویل
دا بیا دویم اور لګېدلی دی او د سرایت هم کړي دي، تقریبات هم د ځان سره درلوده. نو نن خلک ورغلي دي، انشاءالله تقریبا اتیا او پورې کسان ورغلي دي مرکولو ته.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلی او د خورېدو وجه یې وچکالي او تون بادونه دي. له تیرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. د روانې لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ، شام درې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړ چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځولې دي.
نن د غبرګولي اجازات څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. دا ورځ د مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ د مړینې ورځ هم ده.
عائشه پردیس هغه څوک چې نن مور شوه.
نن د مور ورځ ده او زه په لومړي ځل مور شوم. خدای راته لور راکړي او خوشاله یم او د خوښۍ احساس کوم. له خدای غواړم چې ماته د ښه مور تو توانایي راکړي او وشم کولی د خپل لور لپاره ښه مور ثابته شم.
متل دی چې وایي غم او خوشحالي خور او ورور دي. عائشه نن مور شوه. د کابل اوسیدونکي افغان ممثل محمد اسحاق پاینده بیا نن د خپل مور جنازې ته وګور کړه او خاورو ته وسپارله.
د مور ورځ ده او زه په داسې ورځ باندې خپل مور داسې نازه ولې مور جنازه په وګو پورته کوم او خاورو ته سپارم. نو واقعا چې زما لپاره ډېر لوی درد او غم درد دی او د تحمل وړ نه ده، ولې الله دې صبر راکړي.
د جوزا څلېرشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده. عائشه نن مور شوی او محمد اسحاق خپل مور خاورو ته سپارلی. بیا ډیره داسې کسان شته چې سږ کال دا ورځ ل خپل میندو لري په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او دا ورځ یوازې په ټولنیزو رسنیو کې نمانځلی او خپل میندو ته مبارکي ویلې. نبیله د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد نه.
سکل اولین کال دا چې خپل مور د مسافر او ایما نو خپل مور می ډیره یادې کې به هدا په انداز او په سی خفه ایما خپل مور ته مبارکي وایم. لری نه لسن اور ما چوما.
په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته په میلیونونه افغانان له هیواد وتلو ته اړ شول. په دغه هیواد کې دننه د میندو یا پټول کې د خزو ژوند له محدودیتونو سره مخ دی، او د سبا میندې چې دنن پیغلي او ماشومان دي د دوی په مخ لشپګم ټولګي پورته د خوانځي دروازې هم تړل شوی. د جوزا څلیرشتمه د افغانستان د مشهور هنرمند احمد زائر د زوکړې لورځ سره هم برابر ده. هغه چې نه یوازې افغانان بلکې بهرانیان هم د غږ مینوال دي. د احمد زائر لمرګ لسیزه وړي، خو په خپل تلیادو سندرو د خپل هنر د خوښونکو په زړونو کې ژوندې ده. احمد زائر هم مور نه وحی را کړي، او خیدا سندرې نن د محمد اساق د سره غږ وی.
مادر من اختر من گوهر
د زاده رادیو د طریقه د افغانستان میندو او د نړۍ ټول مسلمانو میندو ته د مور نړیواله ورځ مبارک وي. مور د پاره مې یو نظم لیکل دي، نظم دی چې زما اغلی قدردانی موري، ماته د ټول دنیا ګرانی موري، ته زما روح یې زما ځانی موري، ستا قدمو لاندې جنت ته موري، مقام دې هم سمره اوچت ته موري، د دعاګانو خزانه یې موري، د خوشحالی سرچینه یې موري، ته مې د ټول ژوندون بقای موري، هم په دنیا هم په عقبای موري، ته خو زانګو د تربیت موري، ته خو سمبول د محبت موري، مور ستا لپو کې مې زلک د مزه، ستا قدمو لاندې لیمک د مزه، تا ته د ټول عمر صحت غواړم، د پاک الله درته جنت غواړم، نصیب دې حج هم په عمره کې وشه، د پاک نبی ښکلي روزه کې وشه، بغیر لتا مې ژوند تیاری دی موري، ستا په لاسونو کې ډیوې دی موري.
د مور د ورځې په مناسبت مو د یوې اورجونکې د نظم یو برخه واوریده. اوکراینی چارواکی وایي د روسي ځواکونو د خوا د ختیز سویردونسک شار د ټولو په برخو پلونه الوزول سوي، او اوس د دې شار پر ډیره بلخه برخه روسي ځواکونو ولکه ټینګه کړې ده. کیف دونباس سیمه کې روانه جګړه د اروپا تر ټولو سخته خونړۍ جګړه بللې.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتزیانیک وایي چې په ختیز ښار سویرودونیتسک کې درنې جګړې اوس هم روانې دي، خو نوموړي تایید کړه چې د روسیې پوځ د توغندیو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د ځواکمن توپچی ځواک په مټ اوس د دې ښار پر مرکز ولکه ټینګه کړې. موتزیانیک وویل چې د روسي ځواکونو د پلي او قطو سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي، خو د ځواکمنو توپچی او هوایي ځواکونو په مرسته لا هم پرمختګ ته دوام ورکوي. اوکراینی ځواکونو مخکې ویلي وو چې په سویرودونیتسک ښار کې پاتې خلکو ته د اکمالاتو لارې بندې دي، او له هغه ځایه د ملکي وګړو ایستل ناممکن شوي، ځکه روسانو واړه درې اساسي پلونه چې دا او څیرمه ښار لیسیچانسک سره نښلوي الوزولي. د لوهانسک د پوځي ادارې مشر ازادي رادیو ته ویل چې له دې پلونو کار اخیستل اوس امکان نه لري، او هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسي له ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. که سویرودونیتسک او لیسیچانسک ښارونه سقوط وکړي، نو روسیا به د ټولې لوهانسک سیمې اداره په لاس کې واخلي، ځکه د دې سیمې ډېرې برخې اوس هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا وویل چې د دونباس سیمه جګړه په اروپا کې او د اروپا لپاره د خونړیو جګړو په تاریخ کې ثبت شي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د ډیرو پرمختللو تجهیزاتو او په تیره د پیاوړو توپچی سیستمونو پر وړاندې په تش لاس جګړه کوي. هغه یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې له اوکراینی ځواکونو سره د درنو وسلو او پرمختللو سیستمونو مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر وویل اوکراینی ځواکونه د هر راز حملو د شنډولو وسلري، خو که کافی درنې وسلې او عصري توپچی سیستمونه ترلاسه کړي. د زلنسکي یو جګپړي سلاکار میخایلو پودولیاک هم پرون د روسیې او اوکراین د پوځي ځواک د انډول کولو او د جګړې د پای ته رسولو په هدف له لویدیځو متحدانو څخه د درنو وسلو او تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړه.
د جرمنی د هوایی چلان اداره د مسافر وړون کالوتنو د زیاتوالي خبر ورکوي. وای نږدې ده چې د الوتنو کچه د 2019 نه د کال په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې کچه ته ورسیږي. نور تفصیل له نوریاس نوري.
د هغه نوې شمیرو لمخې چې نن سیشن به خبرې شوې د جرمني د هوایي چلند سکتور په چټکۍ سره په نړۍ کې د کورونا او بال خپرېدو مخکې کچې ته رسیږي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس د راپور لمخې د جرمني عملیاتي فراپورټ ادارې د سیشن به په ورځ وویل چې د جرمني تر ټولو لوی د فرانکفورټ نړیوال هوایي ډګر ته د الوتنو شمیر په تېره مې میاشت کې خبرې شوې کورونا او با وروسته تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. تیر میاشت دی هوایی ډګر ته نږدې 4,600,000 مسافر ورغلي چې دا د مخکینۍ اپریل میاشتې په نسبت 600,000 زیات مسافرین دي. دا د تیر کال په پرتله 3 چنده زیات مسافرین دي چې د فرانکفورټ له هوایي ډګر څخه یې کار اخیستی، خو هغه بیا هم د 2019 کال د می د میاشتې یعنې د کورونا له خپرېدو مخکې اندازې په پرتله 6% کموالی ښیي. د مسافرو شمیر داسې مهال په زیاتېدو دی چې د فراپورټ په شمول د هوایي چلند ادارې او شرکتونه د کارکوونکو له کمی سره مخامخ دي. ډیرو دغو شرکتونو په نړۍ کې د کورونا او بل خپرېدو مخکې په زرګونو کارکوونکي له کاره ګوښه کړي وو چې اوس یې د تشې په ډکولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمني د هوایي کنټرول د خدماتو ادارې ډي اف اس ویل د هیواد په کچه د الوتنو زیاتوالی د پام وړ دی. د دغې ادارې ویان ویلي چې د الوتنو شمیر اوس د 2019 کال په پرتله 90% ته رسېدلی او شمیر یې لا په زیاتېدو دی. په جرمني کې د می له 1.5 د جون تر 15 پورې نږدې 6,000 الوتنې ثبت شوې چې دا د 2019 کال د یوې اونۍ په پرتله یو څه لږ کمی دی. هغه مهال په یوه اونۍ کې د الوتنو شمیر څه باندې 9,000 ته رسېده.
د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارمندلو پر روانو سیالیو کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا لوبډلې سره د سیالۍ د لوبي ډګر ته ښکته شوی. دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شوی او د دې خبر تر لیکلو تر اوسه هیڅ وی لوبډلې ګول نه دی وهلی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف پر روانو سیالیو کې 13 اونۍ له هانګ کانګ او هند سره لوبي وکړي او دا دواړه لوبي دوه د یو په وړاندې پایلو دي. که څه هم چین د آسیا ملتونو جام سیالیو له کوربتوبه انکار کړی او تر اوسه د دغو لوبو کوربه هیواد نه دی مشخص شوی، خو فیفا ویلي چې دا لوبې به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې ترسره شي. د ترزی فوټسال سیالیو جام دویم پړاو سبب کندهار کې پیلېږي. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د فوټسال د ولایتي سیالۍ چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وي، نن د عرفان او مهتاب لوبډلو او د رس حیدری او نصار لوبډلو ترمنځ په دوو سیالیو سره پای ته ورسېدي. له 15 لوبډلو څخه چې دغو سیالیو په لومړي پړاو کې ګډون کړی و، 12 لوبډلې وتوانېدي چې د ډیرو امتیازونو په ګټلو سره د جام دویم پړاو ته لار ومومي. د استرالیا فوټبال لوبډلې د پیرو له لوبډلې څخه د تېرې شپې لوبې په ګټلو سره د قطر 2022 فوټبال جام سیالیو ته لار ومونده. د استرالیا او پیرو فوټبال لوبډلو ترمنځ د تېرې شپې لوبه چې وروسته پیل پناتی ګولونو سره یې دوام وکړ، د استرالیا لوبډلې ګولکیپر انډیو ریټ ماین وکړی شول د پیرو لوبغاړو پنالتي ضربو څخه دفاع وکړي او په دې توګه یې بریا د استرالیا په برخه کړه. د تېرې شپې په بریا سره استرالیا یو دېرشمه لوبډله شوه چې د قطر 2022 کال فوټبال جام سیالیو ته لار پیدا کړه او په دې ګروپ کې د فرانسې، ډنمارک او تونس په قطار کې راغله. له 2006 کال راهیسه دا 5م ځل دی چې استرالیا د فوټبال نړیوال جام سیالۍ کې لوبه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوشنبه پر ورځ په نیمروز ولایت کې د طالبانو سیمهیزو چارواکو ویل چې په مرکز زرنج کې یو سړی د ماشومانو او ښځو په ګډون د خپلې کورنۍ 9 غړي په ډزو وژلي. د نیمروز امنیه قومندانۍ ویلي مشکوک قاتل پر قربانیانو په 2 جلا پیښو کې ډزې کړي دي. سیمهیز چارواکي وایي په وژل سوو کې د مشکوک قاتل 2 میرمنې، 4 ماشومان او د 2 ښځو د کورنیو غړي شامل دي. دا په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي په لړ کې یوازې یو او وروستی مثال دی او له دې مخکې په نورو سیمو کې هم د وژنو ډېرې پیښې سوي دي. په افغانستان کې له څه باندې 4 لسیزو راهیسې د جګړو له کبله رواني ناروغۍ زیاتې سوي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، د قتلونو په شمیر کې هم د پخوا پرتله نور زیاتوالی راغی. که د انسان وژنې له جګړه ییز او سیاسي اړخه تیر سو او فردي اړخ ته وګورو، نو ذهن ته لومړۍ پوښتنه دا راځي چې یو انسان په کوم حالت کې بل انسان وژني. احمد تکل لارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي له استاد شرف الدین عظیمي سره په دې اړه مرکه کړې
او په سر کې ترې پښتلې چې په افغانستان کې د کورنی تاوتریخوالي له کبله د وژنو د زیاتېدو عوامل کوم دي؟
تر ټولو لوی لامل چې زه فکر کوم په کورنیو کې د مرګ او قتل یا ځان وژنو لامل ګرځي، هغه بیکاری، فقر، د نشه یي توکو نه ناوړه استفاده یا ډیره استفاده، اروایی ګډوډي او ناامیدي دي چې انسانان دغه موارد ته کاږي.
عظیمی صاحب، یو انسان څه وخت په قتل لاس پوری کوي او ولې؟ کوم مرحله ته رسیږي چې قتل کوي؟
چې یو اروایی ګډوډي یا اختلال ولري، یا د یو چا له لوري له ناوړه استفادې لاندې راغلی، یا په فقر او بډیره تنگ دستی او بیوزلۍ کې ښکېل سوی یا ښکار سوی. وروستی مورد د نه اطلاعاتو، د ناسمو باورونو، د ناسمو عقایدو او مواردو مسله هم ډیر ځله د دې لامل ګرځي چې ځان مړ کړي او لاس په قتل لاس پورې کړي. متاسفانه.
او میندې او پلرونه څنګه خپل ماشومان له تشدد نه راګرځولی شي؟
فکر کوم چې میندې او پلرونه د خپلو بچو لپاره تر ټولو ښه الګو، ښه نمونه او د تربیې او اخلاقو تر ټولو ښه استادان او لارښوون کړي. یعنی که موږ خپل بچو ته ښه الګو سو، یعنی خپل په دې ورته کارونو لاس پورې نه کړو، دا به خپل یو لوی مورد او یو لوی مرستې چې موږ له خپلو بچو سره کوو. دویم مثبت او ښه موارد دي چې موږ باید خپل بچي او زامن اولادونه لورګانې تشویق کوو، هڅو او هغه سالمې طریقې چې مډرن په ننني عصر یا علم کې رامنځته شوي، علل خصوص د تعلیم تربیې او د ارواپونې په وسیله هغه وکړو. بلکې احیانا ستونزې پیدا کیږي، موږ خپلو بچو ته د ستونزو د حل لارې ورخو، یعنی د حل د مسلې د حل مهارت ورزده کوو. ځینو مواردو کې خلکو رضایت پسې ونه ګرځي، ځینو مواردو کې د مشکلاتو ته تسلیم نیسي او دا ورته نور مسایل ټول دا موږ ورزده کوو تر څو د قتل، ځان وژنې او نورو تشددي مواردونه زموږ بچي او ماشومان لاس واخلي.
عظیمی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، د ماشوم تربیه لګښت او مصارف لري؟ یعنی ویلی شو چې مثلا د شتمن سړي اولاد به ښه وي یا د خوار سړي اولاد به داسې وي هغسې وي؟
بله، ناداري د دې لامل ګرځي چې موږ خپل بچي سم ونه روزو او په ځینو مواردو کې محروم پاتې سي. له موږ نه د خوړو په برخه کې، د مینې په برخه کې، د نورو هغه اړتیاو په برخه کې چې ماشومان لري، یعنی کېدای سي دوی توقدې پیدا سي، دوی د کمترۍ احساس وکړي، د تحصیل شیوه او طریقې او امکانات زموږ بچي ضرورت ورته لري، هغه کېدای سي ورته چمتو نه سکړی، او که موږ ونه سکولای نو زموږ بچي به هم ونه سکولای چې خپلو معقولو هیلو ته ورسیږو.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې. اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه ضیاء الحق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه. په هلمند کې وچکلي ډیره بې حد زیات ده، خلک بې کاره دي، په بازارونو کې نرخونه جګ دي، هیڅوک د یو من غنم او یو لیټر تیل وس نه لري چې رانیسي. خوراکي توکي ډیر ګران دي، غوړي ګران دي، وچکلي هم ډیره ده، کار نسته، کسب نسته. نو زما د لوړ پر چارواکو څخه دا هیله ده چې د بازاري توکو، خوراکي توکو په نرخونه کې خپل همکاري وکړي.
زه د کندهار ولایت اوسیدونکی، د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو سره چې افغانستان ته کومې مرستې را انتقالیږي یا راځي، هغه بالکل د افغانستان و غریبانه ولس ته نه رسیږي. کندهار ولایت ته چې کومې مرستې راځي، دا ټول د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ کې د خاص و طالبان ته ورکول کیږي، ځکه چې دا مرستې په دې انتقالیږي چې د شولیکوټ خلک ټول د طالبانو سره په تیر شل کال کې همکار وو، او د شاد او بېوزله خلک په دې تورنوي طالبان چې دا شل کال دی د افغان حکومت د تیر حکومت مرستې خوړلې. خدا تو ټولې خبرې ناکیږي. نو ما د اسلامي امارت سوال دا خواهش دی چې دوی باید چې مرستې د غریب خلکو سره وکړي، نه د خپلو چارواکو سره، چې ټول طالبان کارټونه اکی ډالر قسم ډالر راځي، که وړه راځي، که هر څه راځي، د طالبانو وکورو ته ورځي یا د داسې خلکو وکورو ته ورځي چې هغه په تیرو شلو کلو کې د دوی همکار وه، په شولیکوټ کې وه، یا په خاکریز کې وه، یا په داسې نورو ولسوالۍ کې، په وطن کې د ښار غریبانه خلک چې پر یړې ګزاره ده، د هغو سره دوی هېڅ مرسته نه کوي. نو زما د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې زما آواز د نړۍ او د طالبانو
مشرانو ورسی
سنگین پورس والی کی شمای دنی ورورا داسی کارونه شی روجی ورورا چی ایچی نرانی وکیش هر شی دوانا گراندی ایچی ولا کرانی وایسی دیس خلق ساش دا ماشام دو دینا لری دا خلق سوو که نخواریستا نمزدوریستا دا سوو که او بیا دا امرسی چی ورکی ورورا ما خپل دې دې قسم په الله دې کې مسکینان ته لسمې ساخل وتره ورکړي دا خو یو څوک چې سر په وګرځي چې دا څنګه ویش کېږي دا څنګه ورکی دا چاته ورکی دا چې خلک ما دې دې چې یو مور یو مسکین ورغلی دې قسم په الله دې کې دا مسکین ته ورکړي یا ماړه کې کاټ ورکړي دا زادې راځو ته ازما دا پښتنه د چې دا غزما پیغام در وړ بوتور چارواکو پرې ورسی.
له دې سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسیدو. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق. خو اوس د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري نن په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د نورستان اوسیدونکي وای د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نشترو او زنګوزیو زنګلې کې اور لګیدلې چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. د سیمې کې قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه پیل کړه. د زیمبابوي د پلازمینې حرارې میدان کې د نننۍ لوبې په چیاټا افغانستان وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي د دې مسابقې لپاره هر ډول چمتووالی لري. د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وسلوال نښته کې د تاجکستان یو سرتیری وژل شوی. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي، دزې لومړی د تاجکستان له خاورې نن سهار پیل شوی. د قرغیزي چارواکو په خبره د دوی سرحدي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د تاجکستان پر لوري دزې پیل کړې. د ازادي راډیو تاجکستاني څنګ د محلي سرچینې په حواله خبر ورکړی چې د تاجکستان یو سرحدي سرتیری وژل شوی. اوکراینی چارواکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین د سیویرودونسک ښار پر ډیرو برخو ولکه چنګه کړې، خو دغه ختیځ ښار په لورو پرتو سیمو کې سخت جګړې روانې دي. په همدې حال کې کیف د عصري وسلو لپاره خپل احساساتي غوښتنه بیا تکرار کړه چې په مرسته یې وکولی سي په اروپا کې تر ټولو سخت جګړې په وړاندې مقابله وکړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غرض تیری خبرونه په سبتي بڼه پیدا کړي. د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ، ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او دغه راز بل پروګرام اساسي او بشري حقوق. خوس ورزو په لوګر کې د خلکو پر ستونزو یو راپور راخلو. د لوګر ولایت په مرکز پولی علم شار کې ورستۍ وچکالی او د تشاکو بو کمښت خلکو ته خورا زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. د لوګر د مرکز پولی علم اوسیدونکي وایي چې په شار کې د اوبو سطح تر پخوا زیاته ټیټه شوې او دوی له ډول ډول مشکلات سره مخامخ کړي دي. بل لوري ته د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز پولی عالم کې 3350 کورونو ته د تشاک اوبه برابرې کړي او هڅه کوي چې د اوبو شبکې د پراخولو له لارې پاتې کورونو ته هم پاکې اوبه ورسوي. خلک د دې مثبت اقدام هرکلی کوي او وایي چې په کار ده په نورو سیمو کې هم خلکو ته د پاکو اوبو د تشلو زمینه برابره سي. د افغانستان په نورو برخو کې هم په دې وروستیو کې د وچکالۍ د دوام له کبله د اوبو د سطحې د ټیټېدو خبرونه ورکول سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سئ.
وروستیو وچکالیو سره د لوګر د مرکز پولی عالم خار یو شمېر سیمې د څښاک د اوبو له کمی سره مخامخ شوي چې د ځینو سیمو خلکو ته لیرې د اوبو راوړل ګران تمامېږي. د پولی عالم اوسیدونکي وایي د دې ښار په لرې پرتو سیمو کې د اوبو ډیری څاګان وچ شوي دي. د پولی عالم ښار اوسیدونکي احمد آغا عرب آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د دوی د څښاک اوبو د نشتون ستونزې ته رسیدنه وکړي.
زموږ په سیمو کې څاګانې وچې شوي دي، زموږ ماشومان ډېر په تکلیف دي، اوبه راوړل رځي نه. په دولت هم دا غوښتنه ده چې موږ مشکل توجه وکړي.
د یاد خر یو بل اوسیدونکی محمد رفیق وایي د دوی د کورنۍ غړي ډېر دي او به یې هم زیات استعمالیږي، خو د کور کوهیې وچ دی.
چې خو موږ خپله باندې کور ګند ده او اوبه موږ زیاته مصرفو، یو هغه ده یوولس متره یا لس متره چې اوبه استعمالوو. دا اوس د کوهي اوبه موږ خپله نشته، کوهي موږ یو سل متره ویلی، سل متره کې موږ ته اوبه نه راکوي. هغه چې داکې دوه بوشکې درې بوشکې او دغه اوبه چې دي اوبه موږ ډېر خوشحاله یو.
د ګذر وکیل حاجي نسیم وایي د اوبو د کمښت ستونزه هغه وخت پیدا کېږي چې جنراتورونه تیل ونه لري، نو ده غوښتنه وکړه چې مسؤولې ادارې دې د جنراتورونو پر ځای دا سیستم له وارداتي برېښنا سره وصل کړي.
اوبه خو په دې ساحه کې ډېرې کوزي دي، په سل او سلو شلو مترو کې دي. کله ناکله د تیلو په حساب باندې چې د دوی دا تیل شارتېږي، نو موږ له امارات اسلامي نه دا خواهش کوو که دغه پروژه چې دا کوم ځای دغه ماشینونه د دوی دي دغه که په برق تبدیل سي، نو د برق له حسابه به دغه لږ زر اسودګي راشي، دا اوبه په خپل وخت راځي.
بل لور ته د لوګر ځای چارواکو ویل د پولی عالم ښار لپاره د څښاک د اوبو پروژه د نوي نظام له راتګ وروسته پیل شوه او درې میاشتې کېږي چې سرته رسېدلې ده. د لوګر مرستیال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وایي دوی په پام کې لري چې هغو کورنیو ته هم د اوبو نلونه وغځوي چې تر اوسه پاتې دي.
اوس هم چې د کومو کورونو ضرورت وي ورته هغو ته اوبه رسوي، او انشاءالله له موږ سره نورو بعضو موسساتو خیریه موسساتو ماده کړې ده. نورو کورو ته چې ضرورت وي انشاءالله هغو ته به هم همدغه د اوبو رسولو پروګرام برابروو، او دغه موجوده خو انشاءالله تیار آماده دي، او چې چا ضرورت وي د ابرسانی د امیریت مطابق دغو د اصولو مطابق هر څوک کولی شي لهغونه استفاده وکړي.
یاد دیوی د لوګر هغه شمېر اوسیدونکي چې په دې وروستیو میاشتو کې په ښار کې د پاکو اوبو له خدمتونو برخمن شوي خوښ دي، او له اړوندو ادارو غواړي چې د اوبو سیستم په دوامداره توګه فعال وساتي او د دې ښار پاتو کورونو ته هم د اوبو شبکه وغځوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د حسینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي، خو ډېرې مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تیره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کوي. د بیلګې په ډول لږې ورځې چې د طالبان حکومت له ښځو سره د محرم ګرځېدلو او د میرمنو د حجاب مسله را برسیره کړې، په یو شمیر کورنیو کې د نارینهوو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. په عامه خبره طالبانو دغو سړیو ته برته لاستی ورکړل چې پخوا یې هم د کور میرمنې حق ناحق ځورولې. افغان لیکواله اوګی امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپلو ښځو سره وګرځي، او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. لامدې وجه خو په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو، بد تاثیر وکړو په ټولنه کې چې زموږ حق دی، هغه د تحصیل حق دی، هغه یې موږ نه واخیسته، او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډېر تاوتریخوالی زیات شوی دی. ځکه دا خو اسې هم مرڅاله ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړئ چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو ووځئ نو بیا موږ د کار نه اوسیستل کیږو، موږ به محکمه شو، موږ به محکمې ته تمامه ورځ وړه کیږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنۍ کې د نارینه و د خوانه ورځ سر بلې زور اخلي. تر څو چې دوی راغلي دي، یعنی خپل حکومتداري پرېښې ده چې خلکو ته خدمات راکړي، دی تمام ورس د حجاب د محرم د خزو د زورول د پاره نوی نوی لارې چاري ګوري.
تجربه خو د لیکوم میرمنې چې په خپل پخو ولاړې وي، زده کړې کړې وي، کار او دنده ولري، په خپل خواخه د جامو او چیرته تک حق ولري، په کورنی او ټولنیز ژوند کې له دوم رستون سره نمخ کیږي. د لوګر اوسیدونکو حمید وای چې د شپک خویندلري نشي کوي چې له هر یوې سره وګرځي یا هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي.
شپک خویندلرم، دوی هر وخت زی وظیفې ته او دوی په پونتون کې دی او استادې ته ځي، نو زه به د کم یو سره هر وخت لاړ شم یا رسیدګي نشم کولای چې هر یو سره هره ورځ یا مکتب ته یا وظیفې ته یا استادې ته لاړ شم. او د لباس په رابطه کې دوی داسې وایي که خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې، نو هغه مونږ اوزې ته غواړ، نو که داسې شي دا به ډېره سخت وي، ځکه چې هر وخت اوزې ته تګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پونتون یا د وظیفې ځای ته تګ، نو ډېر زیات مشکل دی.
احمد شاه وردک هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډېر امیدواره و. خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي. له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګر ځي دا واغوندی هغه ماغوندی، ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار یې بیا وجدان نه مني.
وس دې د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دي، دې باید د خلکو ستونزې حل کړي، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو صحت، د خلکو تعلیم، د خلکو تحصیل، ناموس، حیا، عزت دوته باید متوجه شي. امنیت رغلی مسؤلیت ورسره نشته دی. اغلا د خلکو له کورونو نه مال اغلا کول، چور کول، په خلکو باندې مغه فشار، نو لطفا طالبان د ادارې او د ملک او نظام مدیریت او اداری تا دیر اولویت ورکا سطر او حجاب اسلامی خبره ده. طول دی خپلو لونو خویندو میندو سطر او حیات متوجه دی او غم رات کیوید.
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وایي چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې. هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وي او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه. د مرزی په باور د طالبان حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې، زده کړې، روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري، په میرمنو پسې راخیستې، هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړي وو. د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه.
یوازینی ستونزه زما لپاره دا وه چې زمونږ کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور وو خپله کار وکړو، خپل هر څه خپله باید برابر کړو، او که چیرې موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به هم لکه ډېرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسېدلی و چې بالاخره سړکونو ته د ګدایي لپاره باید وتلي وای. زما دوه خویندو دولتي وظیفې درلودې، یوه خور مې په پوهنتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول. دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ وه، هم د ډېرې زیاتې جیګرخورۍ خبره وه چې موږ په تیرو څو کلونو کې، مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې ډېر زیات زحمت ایستلی وو او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بیرته شروع کړو، تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل. بالاخره همدغه خپل تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ، موږ درې څلور وړو په ګډه سره. د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې، نو کله چې موږ سهار د دفتر خوا ته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ سوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخکې کېني. څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده، موټروان ته اختار ورکړل شوی ده چې دا میرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ را تګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کیږو. داسې کورنۍ هم پیژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتی وظیفه په دوی باندې درېدلې و، خوندې په دوی باندې تړل سی وو، بل اخر هر څه سی وو، او دوی دې ته مجبور سی دي چې د سړک په سر ووزی، د خلکو بوټونه رنگ کی او یا هم گدایی باید وکوي.
د چ طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه را برسره کړی ده. دا ډول کارونه باید دوی په حکومت منفي اثر و نه کړی.
بلکل همدغه مسئله ده. زینو ته زمینه دیده برابر شو چې افغانستان ځان وباسي، ولی ډیرې د افغانستان خلک اوس مهال په خپل وطن کې دي. ډیرې خلک نه غواړي چې افغانستان ووزي، ډیرې خلکو ته زمینه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وضع کولو سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولی سي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت ته له میرمنو سره څه ډول چلند مناسب دی؟
ډیره زیاته حتمی او ضروري خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو، د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا د هغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوای کولای خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکوي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سی وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوی ده، او کچیرې دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تر تل تله یو جنگي او خشن مملکت یادیږي. افغانستان به د پیشرفت مخه ونه ویني، افغانستان به د آرامي مخه ونه ویني، ځکه که یو ښځه بې سواده وساتل سی، که یو ښځه له خپل حق نو محروم شي، که یو ښځه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هر څه له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن نه یي چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله هغوی کورنۍ نشي کولای چې سمه رسیدګي ورته وکړای سي. یا مثلا دوسی یو اولاد د افغانستان لپاره او روزی چې د راتلونکو لپاره مثلا د افغانستان ازادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ترسول، دا هر څه به اصلا د افغان په ذهن کې ونه وسی. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغانو ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 شلو کلونو یا 30 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کېږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی؟
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سمې کورنۍ کوو سی، شاید دوه وخته وکولای شي وخوري، ولې د کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېری سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سو د حجاب مسله چې په باندې خامخال لګښت راځي، په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونی شي. یو مسله په یو کور کې به ممکن 15 پک میرمنې وي، د 15 پک میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوخه د جامو برابر ول واقعا در ډیره زیاته سخته خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط دسی نه دي چې ټولو ترسیدګي وکړای شي. نن ورځ د یوې چادري قیمت 1500-2000 افغانۍ ترسیدلای. دا خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده، او دغه ترڅنګ دومره چادري په کارونو کې نه پیدا کیږي چې خلک غو ترسیدګي وکولای شي او دراونی سي خپل ځان وته.
آیا په خا د میرمنو او انجونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزه په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو پښمار به یو شمیر کسان و چې هغه ټیکري نه پسر کول یا لکه آزاد ګرځیدي، ولی دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د خزو حق و حقوق ته ځانګړي پاملرنه کېدل د حکومت لخوا. یو شمیر میرمنو په خپل خوا کې ټیکري پسر کول، یو شمیر میرمنو هم په خپل خوا کې ټیکري نه پسر کول، ولی زه دا ویلای شم چې د افغانستان نه نوی سلنه خلق په حجاب کې وی واقعا دانه چې په غوی باندې کوم جبر وی، کوم مجبوریت وی، کوم زور وی. آقا آزادی د ښځو تبرکل سوی و، ولی ښځو خپل دغه انتخاب د لوده چې باید ټیکرای دوی باید په سر ولري. یا مثلا محیط و وضعیت و هر څه ته په کتو سره خپل ځان په مغه شکل باندې برابر کی. موږ عربي حجاب نکوو چادری مون په سر کوله ولی به حجاب هم نو د مو حجاب مشخص د مو افغانی لباس لرو افغانی فرهنگ لرو د مغه په اساس مو خپل ځانونه برابر کړی وو تر دې حد پوره چې په همدغه افغانی لباسو کې په همدغه افغانی جامه کې په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته مو سفرونه درلودل ورتلو د چکر لپاره د کارونو لپاره د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره ولی مو کوم خپل رسم کلتور فرهنگ هر څه ساتلی وو او هیڅ کله هم موکغه تشانه واړولی کومه مسله چې اوس مثلا د طالب لخوا ډیر زیاته جدی نیول کیږي چې علاقه به حجاب وي شاید داسې یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم داسې یو خزې پیدا کړی چې هغه واقعا جدی جلب توجه وسی ځکه اوس د ټکنالوژي وخته کچری یو خزې یا هم یو میرمن لمغه خپل حدود نتیریږي خپل افغانی کلتور سره په ټکر کې وي د غستال یا د غفیشن یا د جامې د حجاب دین سره په ټکر کې وسی سل په سلو کې دغه عکس اخیستل کیږي او میډیا ته وځي چې دغه شی یو شاهد مغو تاسو نه وتر سپوري.
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا نننې خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله لرم چې ټول بروغه جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګو دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه و دې مطرح کوم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واځي کړی خبروي.
سلامونه وی کی هلی د ملت حق هغه حق حقوق دي د ژوند حق لري د سوکالي حق لري د شتمنۍ حق لري د دې حق لري چې خپل ځان ته د سوګنځې غوري کی شغل او کار ځان ته غوري کی او نور څه دولتي خدمات لکه معرف او صحت او تعلیم او تربه او بو برق انکشافی برخیدی چې دولت به دغه سیمه ته دغه کی هدا قلب د ازادي سلب نشي د شریعت په چوکاټ.
افغان سه په کوم مواردو کې او د کوم دلایل لمخې ځینی وخت د ملت حق البته نقص کیږي؟
یو خوب بحرانی حالتونه دی په غوونه بس نه کو په یو سوکاله ژوند کې تنه یوازې مستبد نظامونه دي مثلا فاسد نظامونه دي ظالم نظامونه دي چې د اتباع و حقوق نقص کی او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنهم چې د چا حقوق به نقص کیږي د هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دي خو بهتر ده چې موږ یو عادله انا ټولنه ولرو یو فاسد نظام سره سره باید مقابل کې ودرېږي او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي ترڅو چې د اتباع حقوق د وګړو حقوق د اقوامو د سیمو د ولایتو نه ته د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړې ده او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد سره چې ټول دولتونه نظامونه دیته دغه کې متعهد کی د میثاقونه دي بین المللي د بشر د حقوقو میثاق د ښځو د نورو موارد کې او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضی قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده د بشر حقوق او د اتباع حقوق دي هغوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل بنې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي ان شاء الله دا ستونزې بنې چون موږ ډېرې ستونزې چې لاګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلې دي او هغه ډېرې مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو یو ملت شو نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوقو پلی شي او موږ به روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوقو او عجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د حریم خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، دا یې حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي. چې هلته هم په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کړو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې اکله باندې. افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده، دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده، هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي. د استخدام او نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسایل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش پاکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي، او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي، او داسې نور چې هغه باید کما حقوقو رعایت کړي. که چیرې یو واړ خې دغه شو، دا معنا چې یا پکې تعبیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي غښتلي نظامونه، بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چوپتیا حل لاره نه ده. د هر وګړی، هر تبه باید د خپلو د حقوقو دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي، هغه قتل واجب کیږي. هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي، او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه، که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنی چې ته مرګ سرحده پورې هم باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده. عرب سید پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کیږي او اړین دي، هغه پلي کول دي، چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقوقو هغه پلي کړي. او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي، احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساسونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته، احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم، یا پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي، داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. در حال چې هغه نظام ده، او هغه د نظام چارواکي دي، او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي، او د قومونو، ورونو، خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ نوع تبعیض دغه نه کړي، عملي نه کړي.
افغان صاحب، تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص نه شي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیز تلمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې راره کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اعطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوي وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب کور ودان، ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پرم، الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.